یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې طاهر روشان مختوری السلام علیکم په دې خبرونه کې تر خبرونو وروسته کابل ته ځو هلته تیره شپه امنیت و د ګډو رسمي لوبو سیالي وه ګڼ نندارچیان ورغلي وو د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو
سلام په پیل کې د خبرونو سرټکی د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي بهرني ځواکونه باید شرایطو ته په پام له افغانستان ووځي په جنوبي وزیرستان کې د معلولانو اعتراضونه پرون د درېمې ورځې لپاره هم روان وو او د روغتیا نړیوال سازمان او اروپایي ټولنه د پخواني شوروي اتحاد له شپږو هیوادونو سره د مرستې په توګه د کووید 19 د واکسین پروګرام پیلوي مشپر خبرونه د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل وایي چې بهرني ځواکونه باید شرایطو ته په کتو له افغانستان ووځي ارک په یوه خبر پانه کې وایي چې ښاغلی بورل دا څرګندونې پرون پنجشنبې له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې د خبر پانې له مخې ښاغلی بورل دا هم ویلي چې اروپایي ټولنه د افغانستان د سولې بهیر له نږدې څاري او ټینګار کوي چې په تشدد کې باید د پام وړ کموالی راشي څو دایمي اوربند ټینګ شي د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ کې په دوو چاودنو کې لږ تر لږه څلورو کسانو ته مرګ ژوبله وختې د کونړ د امنیت قمندانۍ ویان فریدالله دهقان ازادۍ راډیو ته وویل لومړۍ چاودنه پرون مازدیګر هغه مهال وشوه چې د سرکاڼو په بهر آباد سیمه کې د ملي پولیسو پر پلې ګزمه د سرک د غاړې ماین وچاودېد ښاغلی دهقان وایي کله چې نور پولیس او خلک د پیښې ځای ته ورسېدل نو بل ماین پرې وچاودېده
دا یو بم انفجار کړی زمونږ برسۍ ټیم هلته ورغلی چې دویم بم په هغې باندې څه کم څلور بجې په هغې باندې انفجار کړی چې بدبختانه زمونږ دوه نفره تر نتیجو ګونو په شهادت رسېدي دوه نفره زخمیان دي یو نفره هاري په دې کې شهید شوی
د اسدآباد د مرکزی روغتون مشر ډاکټر عطاالله ساپی وایي دوی ته د پیښې له ځایه درې جسدونه او څلور ټپیان راوړل شوي دي د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی ټاکل شوی چې د سرباز په نوم د فلمونو فستیوال د کابل شپږمې تر نهمې نیټې پورې په کابل کې جوړ شي د افغان فلم مشره سهرا کریمي وایي د دې فستیوال هدف د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ دی میرمن کریمي پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دي چې تر اوسه په دې فستیوال کې د ګډون لپاره 28 مستند داستاني انیمیشن او د موبایل په وسیله جوړ شوي فلمونه دوی ته رسېدلي دي لازادی رادیو خبرونه اوري د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وای اروپ او بخې د روغتیا نړیوال سازمان WHO او اروپای ټولنه د پخوانی شوروي اتحاد له شپږو هیوادونو سره د مرستې په توګه د کووید 19 د واکسین پروګرام پیلوي چارواکی وای د دې پروګرام لګښت 8.5 میلیون ډالر دی اروپای ټولنه او WHO پرون پنځشنبه وویل چې په دې پروګرام کې به ارمنستان آذربایجان بیلاروس، گرجستان، مولداوی او اوکراین شامل وی. اروپایی کمیسیون ویلی د کوواکس د نړیوال نوښت لخوا د اروپا له بېوزلو هیوادونو سره مرسته د دې پروګرام هدف دی. د هغه شپږ هیوادونه دي چې غواړي له اروپایي ټولنې سره اړیکې پیاوړي کړي. د دې پروګرام لګښت اروپایي ټولنه د واکسیناسیون په یوه درې کلنه دوره کې ورکوي او په تطبیق کې د روغتیا نړیوال سازمان مرسته کوي. لسګونه معلولینو پرون د درېمې ورځې لپاره په جنوبي وزیرستان کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ دوی د کار روغتیایي اسانتیاو او خپلو ماشومانو ته د زده کړو د امکاناتو د برابرولو غوښتنه کوي دا اعتراضونه د فبروري پر نهمه د جنوبي وزیرستان په انګورو اډې سیمه کې په پرلت پیل شو دوی وایي تر هغه به دې اعتراضونو ته دوام ورکړي چې د پاکستان حکومت یې غوښتنې نه وي منلې د دې اعتراضونو یوه تنظیمونکي دین محمد ازادۍ راډیو ته وویل د معترضو معلولانو شمیر 2500 کسانو ته رسیږي چې 160 تنه یې د ماینونو په چاودنو ناامنیو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نخټو کې ټپین شوې دي. د وانه خار مرسیال کمشنر بشیر خان ازادۍ رادیو ته ویل چې دا معلولان په سرحد کې د قاچاق د اجازه پلټه کې دي، خو هغه زیاته کړه چې د دې کار اجازه به ورنکړل شي. خو نوموړي دا ډاډ هم ورکړ چې د معترضانو منطقي غوښتنې به وڅېړل شي. اورستای خبر د چین د ملي راډیو ټلویزیون ادارې پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د برتانیا د ټلویزیونی چینل بی بی سی پر خپرونو بندیز لګیدلی. دا اعلان یو اونۍ وروسته له هغې کیږي چې د برتانیا د رسنیو د تنظیم ادارې د چین د دولتي ټلویزیون جواز لغوه کړ. د چین راډیو ټلویزیون په یو بیان کې ویلي دي چې بی بی سی په دې هیواد کې د راپور ورکولو له اصولو جدي سرغړونه کړې او خبرونه د چین له ملي ګټو سره په ټکر کې دي. د بی بی سی یوې ویاندې په یو بیان کې چې د ایمیل له لارې خپور کړی ویلي دي چې دوی د چین د چارواکو دې پرېکړې ډېر ناهیلې کړې دي. هغې لیکلي بی بی سی په نړیواله کچه باوري سرچینه ده چې په عادلانه بې پرې ډول د چا له ویرې او ملاتړ پرته راپور ورکوي.
اساسی راډیو په منځنۍ سپه د لښ پښنې وی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام
ټول افغان ولستا زخمی ټپی افغانستان ته غمجن ولستا د دې لوی بریا مبارکي وایم.
د احمد ولی هوتک بریا او لوبه په داس شار کې د غنول جنکو مخ ته تر سره شو چې نور کله به مو هر ورځ دی وینې وینې امني خبره وینې امني خبر تری درلود. خو تیر شپه د خوشی خبر وو. د پکتیا د زرمک پولیسو ولې کې طالبانو د جنونو مکتبونه بند کړل.
پتلو یو جماعت تکله چې طالبان خبر شو بیا غزاین هم په موږ باندې زول کول بیا ګرځې ترغلو دلته درس وایو.
په گاونډي خوست کې بیا لوی علي سپران سلسله
دا نمونوي مکتب د څلور ولایتو د پاره د تجربه دی او ان شاء الله دا نمونوي مکتبونه شپږ نور هم په پلان کې لري.
او د هلمند په مرکز لشکرګا کې په سلګونو ماشومان د زده کړو به برخې شي.
زمونږ چې مان ټولو مکو خرڅو مې وسو یو څو روپۍ چې سيزون ډوډۍ رانی سم.
په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ افغانان د ګډو رسمي لوبو د اتل احمد ولی هوتک بریال مانځي. د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړي هوتک تیر شپه په کابل کې خپل برازیلي سیال لیونارډو باربوسا ته ماتې ورکړه. دې لوبې ته ګڼ نندارچیان ورغلي وو. کابل ته ورځو ل خپل خبریال اورو چې کابل نن څنګه د جشن لمانځي. ټلیفون رابطه مولا کابل سره قطع شوې ده. هڅه کوو چې وړاندې کابل ته ورشو او د دې لوبې په اړه له تاسو څخه معلومات ترلاسه کړو. زموږ تخنیکي همکار طاهر روشن هڅه کوي چې له کابل سره رابطه ټینګه کړي. ټلیفون رابطه ټینګه شول. خپل خبریال به واورو چې په کابل کې د احمد ولی هوتک بریا جشن خلک لمانځي او څنګه وضعیت. مهرباني. بله ستاسو ژغ ناراضي تخنیکی ستونزه لرو. دا راپور نشو اوریدلی. سره وړاندې به خبرونه کې هڅه وکړو چې په دې اړه نور معلومات تاسو سره شریک کړو. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. هلم هغه ته خوست ورزو. په خوست کې نمونوي الیسا ولما پرانستل شو. بخښنه غواړو لدې تخنیکی ستونزې ځکه چې دا تخنیکی ستونزې ادامه لري او اوس بیا زموږ ټلیفون رابطه ټینګه شوله. له خپل خبریاله واورو چې د ګډو رسمي لوبو د افغان لوبغاړي احمد بلی هوتک لوبه تیره شپه څنګه تیره شوله او لکه څنګه چې متاسو ویل په دې لوبه کې دی بریالی شو او افغانان پرې خوشحالي کوي. کابل ته ورسو. مهرباني.
شیبر سه په دې حال کې چې کابل نګدي هر ورځ د بمی چاودنو شاهد وی تیر شپه د یو ورزشی میلی شاهدو په دې میله کې زرګونه کسان د احمد ولی هوتک د غلوبي ته چې تاسو وړاندې یادونه وکړه خپل برازیلی سیال ته پکې په دویم راوند کې ماته ورکړه ډیره جالب لوبه و دی شپې ته دوی د قهرمانانو د شپې نوم ورکړ او سیالي پکې تر سره شوې دو نور لوبغاړي چې یوې په پاکستان پورې اړه درلوده بلې په ایران پورې اړه درلوده دواړه بهرني لوبغاړي دوی هم په دې سیالي کې برخه اخیستې و چې ایرانی لوبغاړي پاکستانی لوبغاړي ته پکې ماته ورکړه د احمد ولی هوتک دا بریا په کور دننه د ګڼو افغان چارواکو لوري نه وستایل شو په سوشل میډیا په ټولنیزه میډیا باندې احمد ولی هوتک ته د مبارکۍ پیغامونه ورکړه د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون باندې زیات شمیر چارواکو د دې سیالۍ لپاره تیر شپه زیات امنیتي تدابیر نیول شوی وو او دغه سیالۍ چې د ټی اف جی سی په نوم باندې د افغان دغه د بنسټ لوري نه د سیالۍ د بنسټ لوري نه پلار چول شوی وي ټیکټونه وړیا کړی وو ټولو خلکو ته ویلی وو په یوه اعلامیه کې چې افغان ولس فکری آرامتیا ته اړتیا لري نو ځکه باید ټول مینوال په دې سیالۍ کې په وړیا ډول باندې برخه اخلي او راځي خپل احمد ولی هوتک د سیالۍ د ګټلو نه وروسته دا بریا د ځان او د ټول افغانستان لپاره یو لوی ویاړ وباله وی ویل چې د دې سیالۍ په کولو سره یې نړیوالو ته وښود چې کولای شي نړیوال لوبغاړي افغانستان ته راشي او دلته نړیوالې سیالۍ ترسره کړي په د امنیت په فضا کې
او مننه و موردل چې د ګډو رسمي لوب افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک تیر شپه په کابل کې وټوانې د خپل برازیلی سیال لیونارډو باربوسا ته ماتې ورکړي او په کابل کې تیر شپه یو شمیر نورې رسمي لوبي هم وشوي او ګڼندرچان ورغلي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د افغانستان په کچه په لومړي ځل په خوست کې د نمونوي شونځي کمپلیکس ګټه اخیستنې ته وسپارل شو دا کمپلیکس د سویل ختیځ زون د څلور ولایتونو خوست پکتیا پکتیکا او لوګر ولایتونو ممتاز او لایق زده کوونکي د زده کړو لپاره جذبوي د پوهنې سرپرست وزیر وایي د افغانستان په شپږو ولایتونو کې به دا ډول نمونوي شونځي چې د زده کړو معیاري اسانتیاوي لري جوړ شي نور حال په دې راپور کې
د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د سویل ختیځو څلور ولایتونو د ممتاز زده کوونکو لپاره په لومړي ځل د هیواد په کچه د نمونوي خوانځي کمپلیکس له جوړېدو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شو د یاد لسې په ودانیزو چارو چې 215 میلیون افغانۍ لګښ شوی د نږدې 300 زده کوونکو د اوسېدو ظرفیت لري د خوانځي ته به د خو سربیره د پکتیا پکتیکا او لوګر د نهمو لسمو یولسمو او دولسمو ټولګیو ممتاز او لایق زده کوونکي جذب شي د یاد کمپلیکس د پرانیست په ځای کې د پوهنې سرپرست وزیر رنگینه حمیدی آزاد راډیو ته وویل
دا د پروژه مو د 215 میلیون افغانۍ پروژه ده چې دا نمونوي مکتب د څلور ولایتو د پاره دلته جوړ شوی دی او ان شاء الله دا نمونوي مکتبونه شپږ نور هم په پلان کې لري وزارت معرف چې دا اولین خوشبختانه خوست په تاریخ کې اول ولایت سو چې دا مکتب مو دلته افتتاح کی د خیره تعمیر دو او یا درسي او تاک لري کونر لیلیا د مسجد دی دا سی مکتب په افغانستان کې دروسه پوری په افغانی بودیجه نه دی جوړ شوی دا زموږ لپاره افتخار
سره لیدې چې په خوست کې د نمونوي خوانځي لپاره د تدریسي او لیلیې د تعمیرونو په ګډون کمپلیکس بشپړ شوی خو تر اوسه یې اړوند ریاست ته د اداري او تدریسي برخه تشکیل نه دی ورکړل شوی د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د پوهنې له وزیر وغوښتل چې د خوانځي ته د تشکیلاتو په پیدا کولو کې همکاري وکړي
د زده کوونکو په برخه کې یو کس ته اجازه ورنه کوچه د نخبه نیوي د نوښتګر نیوي د خپل مکتب کې ممتاز زده کوونکي نیوي او د مکتب تراشي زګه دا به بیا د خوست د خلکو سره ظلم وي تشکیلات بیخي لوی اړتیا ده
د خوست چارواکو بیا له کورنۍ وغوښتل چې خپل اولادونه په خوانځیو کې شامل کړي خوست والی محمد کټوازی وویل
دانن دا ګلانی ماشومان دې وطن ګلان سبا د پاره به دا رسیږي او د وطن رهبر به خلاص کړنیس او دې نه دا تقاضا کوم د دې له پلرونو مشرانو دا تقاضا کوم چې کوشش وکړي خپل اولادونه معرف ته سوکړي چې معرف ته ولاړ شي کومک ورسره وکړي چې څو دوی پخپلو پښو ودرېږي علم ته لاسته راوړي او پوهنتونونو ته ولاړ شي او د وطن رهبري په لاس کې واخلي.
په خوست کې 300 حکومتي ښوونځي او 130 خصوصي ښوونځي فعال دي چې څه د پاسه 3.5 لک زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. د خوست دریمه برخه زده کوونکي نجونې دي. له دې پرانیستې یوه ورځ مخکې په یوه غونډه کې په دې ولایت کې د 15 ښوونځیو لپاره جوړې شوې نوې ودانۍ ګټې اخیستنې ته سپارل شوې.
په خوست کې نمونوي لیسه پرانیستل شوه. د خوست ترڅنګ پکتیکا ته ورسو. د پکتیکا په زرمت ولسوالۍ کې له نږدې و کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو په ښوونځیو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولی دی. د دې ولسوالۍ نجونې زده کوونکې وایي زرګونه نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. په دې اړه راپور لرو.
زرمت یوه لویه ولسوالۍ ده چې د پکتیا ولایت په لویدیځ کې موقعیت لري او د پکتیا زیاته برخه وګړي همدلته اوسیږي. دروشت کلنه لیلا د دې ولسوالۍ اوسیدونکې ده، خو د ناامنیو او هلته د نجونو پر زده کړو د بندیز له امله د پکتیا مرکز ګردیز ښار ته راکډه شوې. دی وایي په شپږ کلنۍ کې د کلي په جومات کې له یو شمېر نورو نجونو سره زده کړې کولې چې وسلوال طالبان پرې خبر شول او زده کړو ته یې له ورتګه منع کړې.
وسم البته دی انجونو لپاره مکتب نشته دی، حتی د دینی درسونو لپاره هم نشته دی. حکومت هم زرمت ولسوالۍ دی انجونو په قصه کې نه دی. موږ په ډیر مشکلات البته درس وایلو پټ پتلو یو جماعت ته. کله چې طالبان خبر شو بیا غزاینه هم په موږ بندیز ولګول، بیا ګرتیز ته راغلو دلته درس وایو.
لیلا وای په ډیرو ستونزو بلاخره بریالی شو چې هم خپل او هم د خویندو زده کړې بشپړې کړې، خو په کلی او ولسوالۍ کې زرګونه نور نجونې ښوونځیو ته د تګ د زیرې په تمه دي. د زرمت د ولسوال دولت خان زدرن په وینا په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 6,500 کسان اوسیږي چې نیمایي برخه نجونې او مېرمنې تشکیلوي. دی وایي په دې ولسوالۍ کې د 10,500 په شمېر کې نجونې د زده کړو په عمر برابرې دي، خو لا هم د زده کړو له حقه بې برخې دي. د رسمي ارقامو له مخې په زرمت ولسوالۍ کې د هلکانو په 150 ښوونځیو کې 25,000 زده کوونکي زده کړې کوي، خو د نجونو 12 ښوونځي له هم غیر فعال دي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی ززی وایي په دې ولسوالۍ کې د پوهنې آمریت په چوکاټ کې د قومي مشرانو او بنفوزه څیرو په مرسته بریالی شوه چې په راتلونکي کال کې په ښوونځیو کې د نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي. د دې ولسوالۍ د پوهنې آمر عبدالرشید عثماني وایي له وسلوالو طالبانو سره بې هوکړې ته رسېدلې چې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي.
علما او سپینګیرو مخاورو مشرانو په همکاري انشاءالله موږ سل په سل کې ډاډه یو، مطمئن یو، لږه خو امینه ترلاسه کړې ده. په نوي کال کې انشاءالله دا مکتبونه ټول فعال کېږي.
وسلوالو طالبانو په 1993 کال کې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه. د مسؤلینو په وینا هغه مهال 15,400 په درس بوخت نجونې له زده کړو بې برخې شوې. د دې موضوع په اړه مو د وسلوالو طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد تازه غبرګون ترلاسه نه کړ، خو مدا وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې ولسوالۍ کې د خوندي چاپیریال تر رامنځته کېدو پورې به نجونې زده کړو ته نه پرېږدي. د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي د خزینه ښوونکو د ګمارنې، د منظم تدریسي چاپیریال د رامنځته کولو او د تدریسي موادو د برابرولو لپاره پلان چمتو کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سخت منتقد او په روسیې کې د فساد ضد کمپاینر الکسی نوالنی محاکمه نن بیا پیل شي. تیرونی د محاکمه لخند سره مخامخ شوی و. اسمت ساروان راپور لري.
د روسیې د اپوزیسیون بندي مشر الکسی نوالنی به نن جمعه یو بیا محاکمه ته حاضر شي. تیرونی د محاکمه نیمګړې پاتې شوی و. نوالنی چې د اپوزیشن مشر او د فساد ضد کمپاینر دی په خو په ځلونو نیول شوی او حمله پر شوی دی. نوالنی د اگست په شلمه نیټه له سایبریا څخه مسکو ته په الوتکه کې ناروغ شو او له کبله یې الوتکه په نیمایي لاره کې په اومس کې کېناستو ته اړ ایستل شوه. نوموړی د تیر کال په سپتمبر کې په سیمه ایزو انتخاباتو کې د اپوزیسیون د مشرانو د ملاتړ لپاره سایبریا ته تللی و. نوالنی د جنوري په 18مه له جرمني څخه خپل هیواد ته له ستنېدو سره سم ونیول شو. د جرمني ته د درملنې لپاره تللی و. روسته لدی چې په حق کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان دا تایید کړی چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی مسموم شوی دی، جرمني او فرانسې پر اروپایي ټولنې ژغ وکړ چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې په انفرادي ډول په دې پیښه کې لاس لري. روسیه ویلی چې په دې پیښه کې لاس نه لري، خو په دې برخه کې د نړیوالو له فشار سره سره له جنایي تحقیقاتو سره مخالفت کړی دی. د نوالنی له نیول کېدو سره سم په درسته روسیه کې مظاهرې کیږي او د نوالنی زرګونه پلویان نیول شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
مخکمو د اساسي رډو د دې سات په خبرونه کې دا راپور لخوسته درلود چې هلته نمونوي لیسه پرانستل شو او په گاونډي پکتیا کې د سرمت پولیسوالي کې جونې لسته کړو وسلوالو به برخې کړې دي. خو هلمند ته مخه کوو. په هلمند کې د هلمند په مرکز لشکړګه کې په سلګونو کوچنیان لسته کړو به برخې شوې دي. دوی په درنو کارونو بوختي د ماشومان لساره تر ماشمه پوري درانه او وژمهاله کارونه کوي او د کورنۍ لګښت د دوی په غاړه دی. په دې اړه راپور
په جګړه ځپلې هلمند ولایت کې د کوچنیانو ناوړه او نامعلومه برخلیک په دغه ولایت کې سلګونه هغه کوچنیان چې د جګړو لامل شوونځي پر مخ تړلې او یا هم د کورنۍ سرپرست په جګړو کې وجل سوي وي اړ دي چې درنه کارونه وکړي او یو غولا ډوډۍ پیدا کړي. دا کوچنیان د ورځې له سهار تر ماښام پورې په لاسي گاډیو کې بارونه وړي او یا هم په دکانونو او مستری خانو کې په کارونه بوختي. دیر کله د دغه سزاینو مسولینو ورباندې درانه او سخت کارونه کوي. ځینې نور کوچنیان بیا له سهار تر ماښام پلاستیکان او ټیمان ټولوي چې له دې لارې خپلې کورنۍ ته نفقه په لاس راوړي. په لشکرګاه ښار کې په درنو کارونو بوخت درې ماشومان سیمولا نصیب الله او وحید الله ازادي راډیو ته وویل
زموږ د ټیمان ټولو مکو خرڅو مې یو څو یو څو روپۍ چې سیزن ډوډۍ رانی سم کوو ماښام لا به اوس چې ورته ودرېږو سار وختې چې راسو تر ماښامه پرې پاک چې خدای خپل یو شی مچ ټول کړو هلته خرڅو یو لس شلی شي موږ هغه باندې خپل ډوډۍ یعنی سلام علیکم خدای دې درې ډوډۍ کې ژغه ونو تر سره نه خپتېږ
لیک وو 200 درې سو ونیم سو نه ورته خلاص نه مشر لرم مرتم تعلیم خو نه دی خو نه مشر
ډوډۍ شین له روډو دا شین له رو مودل ته پیدا کوو موږ دا د پاره نشې چې ما شان د پاره یو شی پیدا کوو تعلیم سره الکل لرم وحی نه لرم دا را د سل افغاني زو سلام نن سل افغان لاس نه دی واز تعلیم ته نه خلاص مکتب ته نه خلاص امر مشر نه لرم چې پاتک
دا د هلمند سلګونه دا ډول کوچنیانو دردونکې کیسه ده. دا ماشومان تر ډیره د داسو کورنۍ دی چې د رواني جګړې له کبله پلرونه وجل سوي او یا هم کورنۍ بې ځای سوي دي. لدی سره د پهون ریاست د مسولینو د معلوماتو پر اساس د هلمند په مرکز او یو شمیر ولسوالۍ کې ګڼ شمیر شوونځي تړل سوي هم دي. د دغه ولایت د پهون رئیس رحیم الله سلطانی وایي چې و شوونځي تازه د رواني جګړو لامل دغلته په مرکز او ولسوالۍ کې د زده کوونکو پر مخ تړلې دي.
و شپه تبا په شاوخوا کې د پخوا څخه غیر فعال دي چې هغه د ځین مشکلات په اساس باندې دي چې موږ تشکیل نه ورته لرو ودانی نه ورته لرو خیمې نسته کتاب امکانات نسته چې دا نه تابان به شونځي هم تړل او په دغه ورستي ورځو کې چې د جنگونو بدبختانه په هلمند کې پیرسوي دي د دې لامل دي شونځي د پیلند لپاره سکوڅوي دي د دې جملې څخه څوار لسباب د پیلند لپاره په ناو کې شونځي تړل سوي دي دوه باب نه دالي دي یو باب نه سراج او د یار لسباب شونځي هم په مرکز پر یاد د مرکز د اطراف لکه فصلی باباجو د سرکار خواته د جنمتي کې هغه ممکن د موقت وخت لپاره د شونځي تړلی پاتې شي. د ته مې لرو چې برته د ځکهونکو پر مخ باندې شونځي خلاصي.
د هلمند د کار او ټولنیزو چارو ریاست مرستيال محمد امان نیکمل وای تر دې مهاله تر 300 پورې ماشومان چې دغه ولایت شاروالي سروي کړي په درنو کارونو بوختي. د دې په خبره چې د یادو 300 له جملې څخه د زینو سره مرسته کړي او په خبره چې بیلابیل د عامه پوهاوی پروګرامونه هم ورته لري.
نور هغه اسفال چې په بازار کې په شخه کارونه باندې بوخت دي د یو سرمې له وخې چې موږ د وکیل د وزر له وکیلانو سره او د اسناپ له وکیلانو سره کوم سروې کړې ده په تقریبا په تعداد د 300 تنه ماشومان له مختلفو اسنادو سره شاګردان دي او کار کوي او دې ته ورته شاید ډېر کسان وي په چې شخه کار کوي. خود پلان گزاري وکړو په دې ارتباط منصف ادارې سره خبره کړې ده یو منظم پلان گزاري وکړو اول یو فلټر وکړو په بازار کې په شار کې فلټر وکړو چې هغه ماشومان چې واقعا مجبور دي او هغه هغه ماشومان سره جلا کو چې هغه هیڅ مجبوریت نه لري او کورنۍ دې ته اچوي چې کار وکړي. بعد لږه څه موږ دې ته یو پروګرام لرو تر څو اړوند ادارې کوم چې تخنیکي ولایتي کمیټې غړي دي اړوند ادارو خپل د مسولیتو سره سم به ماشومان ته خدمات وړاندې.
بل خو بیا په لشکرګاه کې د عقلي، عصبي او رواني ناروغي متخصصین وایي چې په کوچنیانو درانه کارونه کول د هغوی پر ذهن، روح، فزیکی او رواني حالت منفي اغیز لري.
ستاسو له پیغامونو
زلا یک د لغمان ولایت لنګار ولسوالۍ خبرې کوم. از برای خدای ته د لنګار او د لغمان ډیر تر رقم ده او د لیارې نه بيخي پولیس خلاص جوړ کړي. دغه لیارې غم دی وکړي د لغمان ولی بيخي دغه لیارې غم نه کوي. خلک کتابه شو پولیس خلاص تر جوړ کړي هیڅ کورو ته نشته. والسلام.
زه کلیواله شنه د هلمند ولایت د ندلی ولسوالۍ څخه تاسو پیغام پریږدم. هلمند ولایت د تراخ او بو زرکت لري ډیر سندونه پکې خو متاسفانه چې د هلمند سندونو څخه ګټه نه اخیستل کیږي. یعنی هغه اوبه د هغه شپالتي ایران ته بهیږي. نو زما د اړوند چارواکو څخه دا هیله ورزه ده چې کوم بندونه دي یو بند د هلمند د روزګار ولسوالۍ د فرحات بندې باید دا بند وتړي. دا د تراخ برېښنا زرکت هم لري او نور داسې بندونه په هیواد څلارو برکې ډېر ښه باید هغه ته توجه وکړي چې نور ځوانان نورې هیوادو ته ولاړ نه شي او دلته په کور دننه پر کار باندې مصروف شي. وسلام په احترام.
نورستان ولایت کې د صحت په بخش کې د نورستان ولس مشکل سره سوګیران ده. خاصتا د صحت کارکونکو غړي دا شپږم میاشت روان دي د تروسه کارکونکو معاش نه دی ورکړل شوی او د ویم نشته. همدغه مشکل زه لاسي ګیروان د نورستان ولایت د خلکو د صحت په بخش د کارکونکو د کارمندان او ډاکټر صاحبان د مشکل سره د لاسي ګیروان دي. تاسو زه غوښوم چې زموږ خبرې د پوری چارواک سره شریک کی چې تاسو ته یو نړۍ مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. تر دولس نیمو بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. دا خبرونه ارتوپیډي ناروغي ته ځانګړې شوې ده. تاسو کولی شئ چې د متخصص ډاکټر سرګندونې په دې ارتباط واوري. خوست کندوز ته مخه کو. د کندوز ولایت په مرکز کې شمنن جونی د سولې د ټینګښت په خاطر د شار پر دیوالونو رسامي کوي. دوی وایي غواړي چې سولې ته د رسیدو په هدف ټول افغانان لاس په کار شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په دې ورسته کې په کندوز ولایت کې یو شمېر رنجونو د تیراژ په نوم یو هنري ډله جوړه کړې ده او د ښار په بیلابیلو برخو کې پر دیوالونو رسامي او لیکنې کوي. دغه هنري ډله وایي چې دوی د سولې د ټینګښت په هدف پر دیوالونو مختلف شعارونه لیکي او رسامي کوي چې د جګړې د ښکېلو لور پام د سولې ټینګښت ته واړوي. د دغه هنري ډلې مشره نونس کلنه صدف دانش ده. دا وایي
تقریبا یک مدت کوتاهی میشه که ما این گروه را تحت نام
زموش هنری دله د تیراژه په نوم یادیږي. دغه ډله لس غړي لري چې شپږ تنه یې نجونې دي او څلور تنه یې هلکان دي. یو نقاش هڅه کوي چې د خپل ولس دردونه د تصویر په ژبه بیان کړي تر څو د جګړې ښکېلې خواوې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي.
د دې هنري ډلې غړي وایي غواړي چې د رسمۍ په ژبه د جګړې کارغېړنه څېره خلکو ته ښکاره او د سولې له نیکمرغۍ خبر کړي او دغه راز د ځوانانو هنري ظرفیت لوړ کړي چې له دې لارې د سولې د ټینګښت په خاطر خپلې هلې ځلې وکړي. د دې هنري ډلې غړي هدیه خلیق په دې اړه وویل:
ما بیشتر روی حقایق روزمره مثال
د هنر په ژبه د ټولنې ورځني حقایق او پیښې بیانوو او د تاوتریخوالي او جنگ پر ضد کار او فعالیت کوو. طالبان باید له جګړې لاس واخلي. موږ د خپل هنر او د قلم له لارې د سولې د ټینګښت په خاطر کار کوو او مخته ځو.
دوی د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کوي چې نور د تاوتریخوالی پای ته ورسوي او ورباندې اعلان کړي چې په هېواد کې تلپاتې سولې ته لاره هواره شي. په کندز کې د دې هنري ډلې فعالیت د یو شمیر دولتي او غیر دولتي ادارو پاملرنه هم ځان ته اړولې ده. په کندز کې د مدني ټولنو د شبکې مشر عنایت الله خلیق په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
جمعی از جوانان متحد و هنرمند آمدن روی ارزش‌های
یو شمیر فعال او هنرمند ځوانان راټول شوي دي او دوی د رسامي ایستلو او د شعارونو په لیکلو سره غواړي د سولې د ټینګښت په خاطر کار وکړي تر څو خپلې غوښتنې او هیلې د رسامي او د لیکلو په ژبه بیان کړي.
په کندز کې په دې وروستیو کې د سولې د ټینګښت تر عنوان لاندې بېلابېلې برنامې عملي کېږي چې له دغو پروګرامونو څخه یوه هم دغه هنري ډله ده چې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګښت په هدف د دې ولایت په واټونو کې فعالیت کوي.
له همدې راپور سره 12:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل وایي چې بهرني ځواکونه باید شرایطو ته په پام له افغانستان ووزي. ښاغلی بورل دا څرګندونې پرون د ولسمشر اشرف غني سره د ټلیفوني خبرو پر مهال کړي. د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې په 2014 کې لږ تر لږه 4 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. امنیه قومنداني وایي چې لومړۍ 14 مازدیګر مهال هغه مهال وشوه چې د سرکانو په بهر آباد سیمه کې د ملي پولیسو پر پلې ګزمه د سړک د غاړې ماین وچاودید او کله چې خلک او پولیس راټول شول دوهمه 14 وشوه. ټاکل شوی چې د سرباز په نوم د فلمونو فستیوال د کابل شپږمې تر نهمې نیټې په کابل کې جوړ شي. د افغان فلم مشره سهره کریمي وایي د دې فستیوال هدف د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو ملاتړ دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او اروپایي ټولنه د پخواني شوروي اتحاد له شپږو هیوادونو ارمنستان، آذربایجان، بیلاروس، ګرجستان، مولداوي او اوکراین سره د مرستې په توګه هلته د کووید 19 د واکسین پروګرام پیلوي. لسګونه معلولینو پرون د دوهمې ورځې لپاره په اوبخې د درېمې ورځې لپاره په جنوبي وزیرستان کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. دوی د کار، روغتیایي اسانتیاو او خپلو ماشومانو ته د زده کړو د امکان برابرولو غوښتنه کوي. او د چین د ملي راډیو تلویزیون اداره وایي چې په دې هیواد کې د برتانیا د تلویزیوني چینل بی بی سي پر خپرونو یې بندیز لګولی. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې د برتانیا د رسنیو د تنظیم ادارې د چین د دولتي تلویزیون جواز لغوه کړ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. مثل همیشه به برنامه خاص هفتگی صحت خوش آمدین. البته این برنامه به زبان پشتو و دری مشترک است، از او خاطر به هر دو زبان هم میتونین سوالاتان را طرح بکنین اگر فرصت تلفن برتان رسید. موضوع بحث ما این بار مسئله ارتوپیدیک مشهور است. ما شما نامش شنیدیم، خب منطقه بسیاری مسئلش نمیفهمیم. منطقه فکر میکنیم که شاید درد مفاصل و عضلات و پای دردی و کمر دردی و از این قبیل مسائل مربوط به امی خاندان ارتوپیدی باشه. اما چه مستخوان در این موضوع چه قسم رول میگیره او روی از او مسائل هم صحبت میکنیم. اگه مثلا پوکی و نرمی استخوان ها به این موضوع ارتباط میگیره یا نمیگیره، یا را از دکتر صاحبه پرسان میکنیم چی بکنیم که اول خو به این مرزا آغشته نشه. مزو خاطر متخصصین که دعوت به عمل آورده ایم فعلا محترم دکتر شیب عبدالله احمدی رئیس شفاخانه وزیر اکبر خان از طریق تلفن مهمان برنامه ما شدن و همچنان پروفسور دکتر محمد حسیب معروف متخصص ارتوپیدی و جراحی ستون فقرات هم از طریق تلفن مهمان ما هستن. بر دو مهمان احترامات تقدیم است. اول دکتر صاحب معروف دم مورد ارتوپیدی اول از شما یک معلومات بگیریم. ارتوپیدی چی مانا و چی چیزها را در بر میگیره؟
دم مورد ارتوپیدی اگر مختصر ترجمه بکنیم از لسان یعنی گرفته شده و مانایش یعنی اصلاح کجی در نزد اطفال، مانای ارتوپیدی پیدی ها اطفال و ارتو کجی ها و سوی اشکال در نزد اطفال که از رو میگن. و ضمن ارتوپیدی دیپارتمنت های بسیار زیاد را در بر میگیرن از قبیل تروما یا شکستگی هایی که در اطراف دستگان ها پیدا میشه، در بخش ستون فقرات، بخش جوینت یا عملیات های زانو و هپ یا بگک دیگه، بخش مایکرو سرجری یا هند سرجری میگن، بخش سپورت میرسن، کسایی که در جریان سپورت را افگار میکنن، اکثرا پاتولوژی هایی که ایجاد میشه از باعث قطع لگامنت ها داخل مفصل زانو پورم ارتوپیدی تبر میکنن. لذا تقریبا 9 دیپارتمنت دیگر هم ارتوپیدی در بر میگیرن.
احمدی صاحب محترم، شما هم اگر چیز علاوه میکنین روی مسئله که دکتر صاحب معروف گفتن؟
بعد از اینکه ما معنای لغوی ارتوپیدی را که ما اصلاح سوی شکل که پیشتر معروف صاحب خیلی عالی فرمودن گفتن، در مجموع اگر تعریف مختصری بر از این ما بتیم که تداوی که اینا به نو دیپارتمنت گفتن را تقسیم کردن، در یک ناحیه که عصب از عضله است خصوصا در اطراف که ما اگر یک دست مد نظر بگیریم، اویه یا شریان یا رگای خون است، استخوان است، ترمیم امینا همگی تحت پوشش ارتوپیدی است که مربوط به دیپارتمنت های مختلف ارتوپیدی میشه، همو قسمی که معروف سب یادآوری کردن و اینا مورد تدبیر قرار میگیرن.
بسیار تشکر احمدی صاحب محترم. دکتر صاحب معروف، بخیالم که بهترین رایش ایست که اول دمی مرزا هیچ کس آغشته نشه، از او خاطر ما هم جسته خیسته دکتر واری شدیم، از هر کس هر چیزه میشنویم و باز روی را ناقی ناقی گفته میره، مال کدام غلطی نشه. منتها میگن که آفتاب بسیار زیاد مهم است بر استخوانا، از او خاطر ویتامین های مختلفه که باید شوه، یعنی غذاها مسائل دیگه کلش که کنترل شوه، اول جلو ازی گرفته شوه که کسی به این خدای ناخواسته به این امراض نوع دپارتمنت شما به هیچ کدامش مصاب نشه، درگیر نشه. از او خاطر معروفه اول این یک توصیه بکنین به شنونده عزیز ما که اول چی باید شوه که جلو ازی گرفته شوه. اگر در پشتو هم بگوین خوب است که بر دو زبان بفهمن. بفرمایید پروفسور معروف.
تشکر بسیار زیاد. ما هم سلام و احترامات خیره به جناب پروفیسور احمدی که فعلا اصلا احترامات تقدیم میکنم. به اجازه شان البته یک چند نکته مختصر در مورد همین مسئله که شما یاد کردین یادآوری میکنم. نخست ارزش بسیار بالا داره به اصطلاح مراتمند موندن سیستم غذایی یا زین یا نیتریشن کندیشن یا لایف استایل اشخاص بسیار مهم است. مثلا اگر یک ساعت در مدت 24 ساعت از غذاهای کافی عدف ما غذای کافی نمی غذایی است که شامل پروتین به اندازه معین، ویتامین به اندازه معین و منرال به اندازه معین و یک میزان به بین این غذاها ایجاد بکنن، انشاءالله کمتر به این مشکلات مواجه میشن. و قسمت کشور ما یک کشور اسلامی است که الحمدلله اکثرا از این مشکلات به قدم نخواست خانم ها شکی هستن، چون که ما همیشه به اصلا با اجاب هستن و از شعای افتاب کمتر مستفید میشن. بسید که شعای افتاب خود در تشکل ویتامین دی به خاطر مصرف وجود نیاز است، لذا اونا در جاهای هم که زندگی میتونه خانوهای حولی های تعمیر زمینه گرفتن افتاب به شکل دوامدار و منظم پیشن مساعد نیست. اول کنم که از آفتاب خود استفاده بکنم که هم یعنی امراض از کمتر و کمتر می‌سازد. و ضمنش یک پروژه تحقیق را که من
د سال 2018 د نشر رساندوم مسیر که پانتین و ساکر سیت یونیورسی که احمدی سا همکار ما بودن از ما که یک تشکیصات هستن. ما امین موضوعات بسیار زیاد به اسلام فوکس کردیم یا دقت کردیم. یکی رو به نام ایزی یا ادوانس لوکیشن این پرود هست. اما پروتین هایی هستن که اینا به اسلام
دکتر صاحب احمدی شما شکر که پروفیسر هستین عنوان تان نشته نکدن. منتها ما یک چیز دیگر میخواستم بگویم که وقتی که ما در برنامه ها از غذای صحی و از ویتامین منرال گپا صحبت میکنیم، بعض از شنونده ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشته ما را مورد انتقاد شدید قرار میده که شما فقط که غریبی در افغانستان خبر ندارین، بر از اینا گفته میرین اتکو اتکو. منتها ما به این فکر هستیم که هر فرد افغانستان، هر انسان حق داره که مکسیمم به آخرین حد حق خود باید به دست بیاره و حق داشته باشه در هر ساحه، حق معلومات، حق غذا، حق کار، هر چی که هست. ما میخواییم آگاهی بتیم و ای که میشه نمیشه ایده اگر مردم حق خود نفهمه، کارهای خود نفهمه، طلب هم کده نمیتونه، از رهبرای خود خواستم نمیتونه. از او خاطر به خاطر روشنی افکار عامه ای کارا را میکنیم، نه به خاطر آزار دادن کسایی که تقریبا 80-90% مردم که مثلا خوراک ندارن درست یا دیگه ندارن. او موضوعات علایده است که رویش علایده صحبت میکنیم. از او خاطر لطفا شنونده های عزیز در هر موضوع با ما همکاری کنین که افکار عامه و روشن و روشنتر و خوب و خوبتر شوه. به طور مثال احمدی صاحب در جرمنی وقتی که مادر که حامله میشه از ماه دوم سوم ددان خانه ما مکتوب رسمی راجستری آمد که ده دانه کست و در او میگفت که چی باید شوه که طفل به دنیا سالم بیایه. از جمله دکترها یک نوع دوایی ویتامین دی بود بخرم یا چی بود، اینه حتمی و ضروری هر مادر باید بگیره پیش از این که طفل بیایه. از او خاطر سب انسان بسیار زیاد ارزش داره سب. از او خاطر به خاطر سالم بودن یک انسان در افغانستان سب احمدی سب چی باید شوه؟ چی چیزا شما توصیه میکنین؟
من سوال شما را کاملا گرفتم و چی جای خوشبختی است که شما پروفیسور سب معروف هم که دعوت کردین. ما از اینا از یک پانتون فارغ شدیم از ژاپن
با نام خدا.
ما یک هردی ما با مو یک درجه علمی که پی اچ دی باشه هردی ما یک پانتون فارغ شدیم. ما در یک شفاخانه ملی تخصصی کار میکنم و مسئولیتی شفاخانه را دارم. اما فرموده شما که وقتی که ما به اقتصاد افغانستان میبینیم، متاسفانه شرایط اقتصادی وطن ما ایجاب گرفتن غذای خوب نمیکنه. لیکن موارد هست که ما باید به او کمی توجه داشته باشیم. یک خوبی که در افغانستان است، غذا ارزان است، خصوصا ترکاری. ما به مقدار کافی از ویتامین ها را از ترکاری گرفته میتونیم. شما اگر ترکاری را قیمتش از افغانستان تا ژاپن یا تا اروپا را ببینین، زمین تا آسمان فرق میکنه به نسبت ارزان بودنش. یعنی افغانستان به مراتب ارزان است و هم اقتصاد یا درآمدی که ما داریم میتونیم که به مقدار کافی ترکاری را بگیریم. شما میفهمین که بیشتر مردم دهنشین هستند در افغانستان و اونا هر کسی یک توته زمینی داره که در او انواع متفاوتی از این ترکاری ها را که خصوصا اسپناچ و همو پالک را که برش میگن که یکی از بهترین ترکاری ها است، میشه که از او استفاده بکنند. و چیز دیگه که باید یادآور شوم، ما که وقتی پروتین میگیم در ذهن ما تنها گوشت نباشه، که حال ما متاسفانه که در افغانستان نظر به اقتصاد مردم یک در قیمت است. ما انواع حبوبات هم داریم مثل لوبیا که از او هم ما میتونیم پروتئین کافی بگیریم، یا بعض مواد دیگه که پیشتر ما از ترکاری یادآور شدم، سمارق که امروز هم ارزان است در افغانستان و هم به دسترس است و هم هر کسی میتونه که در مزرعه خود یا در خانه خود یک جای خرد را برای سمارق انکشاف بده، میتونه که از او به مقدار کافی سمارق بگیره. ای بسیار یک غذای خوب است برای گرفتن پروتئین. و پیشتر همونطوری که پروفیسور صاحب معروف یادآور شدن از بحث ویتامین دی که شما پرسیدین، ما به مقدار کافی شعای آفتاب داریم در افغانستان. شما بهتر میفهمین که بعضی کشورهای اروپایی شاید هم تا 6 ماه را شعای آفتاب خوب نداشته باشند، لیکن در افغانستان شعای آفتاب به مقدار کافی است لیکن طرز استفاده از همونطور که معروف سب یادآور شدن از مسائل حجاب و مذهبی بودن ما یک در افغانستان یک قرار تحقیقات آخری که صورت گرفته در تمام کشورهای اسلامی خانمایی که مسلمان هستند اینا اکثرا معروض به کمبود ویتامین دی بودند و یک دلیل عمده از او هم نبود شعای آفتاب بود که ما شعای آفتاب حالا به آسانی میتونیم که حتی در خانه خود اگر شعای مستقیم آفتاب کلکینه باز باریم و خود برهنه بسازیم تا مستقیم آفتاب به جان ما بتابه ما میتونیم که او را از او مستفید شویم. بلان برای روشنی افکار عامه باید یادآور شوم که ما از موارد عادی و بسیار ارزانی که در شهر در دسترس همه که قرار داره خصوصا موارد ترکاری ما میدونیم که از او به مقدار کافی ویتامین ها را بگیریم.
جناب احمدی صاحب اگر مشکل نباشه موضوع سوال اول از دوستای ما را که گفتن در جریان حاملگی یک مادر چی بگیره که به اصطلاح کدام غذا را استفاده بکنه که طفل صحتمند و بدون کدام مشکل داشته باشد همینطور بود نه؟ به این مورد خب همین خود دوره حمل یا وقتی که یک مادر باردار میشه یک خانم باردار میشه به سه مرحله تقسیم میشه ترمستر اول ترمستر دو ترمستر سه که نظر به این ترمستر همین خانم ها اجازه دارن که به سلام مواد تقسیم بکنن و دمو هر فاز یک امو مواد غذایی ضروری باید بگیرن لذا به صورت کل توصیه خوب برای کسایی که به اصطلاح امیدوار هستن این است که اونا همیشه از غذایی که حاوی آهن باشه و فولیک اسید داشته باشن استفاده بکنن. ضمناً لبنیات رو فراموش نکنن. مواردی موضوعی که ما پیشتر اشاره کردیم موضوع ویتامین دی و به اصطلاح گرفتن غذای مکفی فراموش نشن انشاءالله طفل صحتمند خوب میداشته.
امی قاریس پشتون هم یک سوال کرد که
پرابلم پیدا کرده یا مشکل پیدا کرده سن خوزه بسی سن مشخص نده او اشخاص چه سنه به تلویخ پاسی گیه لاره گیه اگوی دیر کندی دیر به دی نفسال دردین دکارم به خواره پیساز رو تو بلیشی چه اگه خواره که لبنیات که دیری لکشیدو مستا پروت در چایان چه کلسیان هم خبول لری او آهان هم لری اگه چه دیر استفاره که انشالله بایی د دې مفاصل د مشکل ته مواجه کیږي نه د څلوېښت نه پورته خلک کاندید دي
تشکر دکتر سپ معروف خیلی خوب توضیح دادن در این مورد. در مورد سن مفصل را که گفتن که چه وقت تخریب بشه همونطوری که معروف سپ فرمودن که یک سن مشخص وجود نداره ضعیفی و استخوان و برادر یاد کردن که همونطور معروف سپ خیلی خوب فرمودن ببینین ما بهترین سن تکمیل کلسیم در استخوان خود تا سن 20 سالگی داریم. تا سن 20 سالگی ما به مقدار کافی کلسیم با مو شرایط بدنی که برای ما شما مثال ایجاد شده ما میتونیم که به مقدار اعظم کلسیم ذخیره بکنیم. بعد از سن 20 سالگی ما در یک سن هستیم که کلسیم بیشتر زایاد داریم و این زایاد مثال در خانما این بیشتر است این زایاد که شما اگر برگردین به پوکی استخوان نزد خانما ببینین این به مراتب حادث شدنش بیشتر است نسبت به آقایان. اگر ما بعد از سن 20 سالگی مقدار کافی لبنیات که بگیریم لبنیات که وقتی میگیم شامل می شیر و ماست پنیر دوغ و چکه و وینمیا همگی شامل همو بخش است که ما اگر به مقدار کافی از این استفاده بکنیم میتونیم که یک استخوان سالم و یک مفصل سالم داشته باشیم. در پالوی از این ما اگر تمرینات مداوم از سن جوانی یا هر سنی که شروع بکنیم برای تقویه ساختمان‌های داخل مفصل و برای تقویه عضلاتی که در ثبات مفصل رول داره او را انجام بدیم که اینا تقویه باشن طبعا که ما برای همیش یک مفصل سالم می داشته باشیم.
احمدی صاحب شما اگر چیز علاوه میکنین؟
بسیار زیاد تشکر از عزیزایی که تماس گرفته بودن و سوالای خوب را مطرح ساختن. در مورد گله برادر ما که نورا شکایت داشتن که به یک دکتر یک نوه نسخه می ده و یک دکتر یک نوه فرمایش معاینات لابراتوری می ده یا معاینات تصویری ما متاسفانه در طول سالهای گذشته یک سیستم منظم صحی مثل اروپا و مثل دیگه کشورهایی که ما اول باید به دکتر خانوادگی مراجعه بکنیم، بعد از او به متخصص بخش مراجعه بکنیم، در افغانستان نداریم و ایجاب میکنه که باید این سیستم ایجاد شود در افغانستان، که انشاءالله به زودی می توجه رهبری حکومت هم به می است که سر سیستم سیهی باید بیشتر توجه صورت بگیره. ما عزیزایی که صدای مرا از طریق رادیوی شما میشنونی است که اینا باید با مداکتری که مراجعه میکنند با مداکتر اعتماد بکنند و تا وقت مراجعه بکنند که خود دکتر صاحب اونا را به یک دکتری که دمو مورد تخصص بیشتر داشته باشه یا فهمیدگی بیشتر داشته باشه یا دانش مسلکی بیشتر داشته باشه تا اونا معرفی بکنند. تا ای که من مثال اگر یک مشکل درد کمر دارم، یک بار به یک دکتر تیب ارتوپیدی میرم، نسخهش میگیرم خب نمیشم، باز بعدا پیش دکتر دیگه ارتوپیدی میرم خب نمیشم، این هم مصرف زیاد میشه و از طرف هم تشخیص همیش گنگ میمونه. اگر به دکتر اولی که مراجعه کردن، خصوصا حالا شما میفهمید که در افغانستان بیشتر همونطوره که پروفسور صاحب فرمودن که ما دکترها در هر بخش عالی شکر خدا زیاد داریم، در بخش ستون و فقرات دکترای بسیار خوب داریم، در بخش مفاصل دکترای بسیار خوب داریم، همونطور بخشای دیگه طبابت که بخش معده باشه، بخش قلبی باشه، بخش کلیوی یا گرده باشه، به هر کدام از این عالم ما دکترای خوب داریم. بم یک دکتری که ما مراجعه بکنیم و همون دکتر ما را تعقیب بکنه در ولایت ما، بعد اون دکترای ولایت خودشان میشناسن که در شهر کی دکتری خوب است، این هدفم در کابل، و اگر توان از با تداوی نباشه یا معاینات خوب تشخیصی در ولایت نباشه، اونا با آسانی میتونن که به کابل رجعت بدن مریض را. گلی و برادر به چشم دیده است و پیام به همه شنوندایی است که اینا همو دکتر اولی را که پیش مراجعه میکنن کوشش کنن که با مشوره همو دکتر اول نزد دکتر دومی برن.
معروف صاحب، امی شنونده ما که گله کرد بعد از کوچی صاحبم یک سوال کرد، من تا من سوالش درست نفهمیدم، اگر شما یادداشت کردین چی بود سوال بعدی صاحب؟
بله کوچی صاحب سوال داشتم که
رفیقشان
سوال دارم، سوال از نایی که تینجا یک درد دارونم مثلا این را که نمیشتر بلایی پستر کردیم و درد کردیم.
بله معروف سب، تلفونتان خراب شد سب، تلفونتان استخوانایش یک ذره بخیلم ویتامین دی کار داره، مزیش نیست سب، گرچه از ژاپن آمدین سب، تلفونای ژاپنی خوب باید کاکا باشه، مگر مزیش نیست این وقتا تلفونای ژاپنی. خب به هر حال معروف سب، یک کمک جایتان رو تغییر بتین ببینیم چطور میشه.
صدای
مردارین؟ آه صدایتان خوب است. امو همکارم، امو شنوندی ما یک چیز پرسان کرده، امو رفیقش مریض است، خودش نیه رفیقش.
رفیقشان اونا از یک درد عمومی یا استپنیا یا دردای استخوان شاکی بودن، یعنی برنامه ای را که ما دسکست را که پیشتر کردیم یا بحث را که پیشتر کردیم، اگر اونا تصویب کرده باشن انشالله مشکل از ما حل میشه. اول خو قسمی که همه ایسا بیاداری کردم که ما تستای لابراتوری کشم باید انجام شده، دیده شده که کناکرام مندال کم بوده از سجایی، اگر به شکل نقطهی یک ساها یک مسئل درد میکنه باز توجه خاص بالای هم قسمت صورت بگیره، که او یک بندرگی عمومی دارن اونا یا در تشکه میشه برشن تنگر میکنم بزرگتر مراجعه کنم که تدار از چک شدن برن باز اما نقطه و دوایشن تحقیق شد.
مدی صاحب، ما از دیگه تلویزیون ها و کانال ها و اینا یکان چیزها رو میبینیم، یک پروفیسر یک دکتر ارتوپیدی میگه که گفت، یعنی ما شنیدیم که گوشه خود، او میگه که 70% تمام مسائل صحی یک انسان زیادتر به پاهایش خلاصه میشه. میگه این پایایتان اگر صحیح محافظه بکنین در دیگه مریضی هم آغشته نمیشین. به طور مثال میگن باید حداقل هر روز 40 دقیقه قدم بزنین، قدم صحیح دم درست، که امی عضلای پایتان باید قوی باشه. اگر عضلای پایتان قوی نباشه کل دردایتان رو نده، اینجا با شروع خواهد شد. اهمیت پای در بدن انسان میگن عجیب و غریب بسیار زیاد مهم است، یعنی بسیار یا قلب و گپا میگن، مگم دی پای میگه بسیار توجه باید شوه. احمدی سب شما موافق هستین به این دکتر که توصیه رو میکنه یا نی؟ احمدی سب
بله، ما کاملا با دکتر صاحبی که توصیه را کرده من موافق هستم. نمیخوایم که به بود علمی از او که من اصطلاح تلفظ بکنم کسی نفهمه، میخوایم عادی و عامیانه بگویم شما میفهمین وقتی که ما همیشه نشسته باشیم، کارهای نشسته‌ای میکنیم یا کارهایی که بیشتر تحرکیت نداشته باشیم، عالم از امراض متوجه ماست. شما اگه شنیده باشین میگه اگه شما روزی نیم ساعت قدم بزنین از مرض شکر در امان میباشین. این به این معنا است که فعالیت، بیشتر فعالیت ما ارتباط مستقیم به گردش ما که با پاها میشه انجام میشه. و ما اگه با دست کدام کار را که انجام میدیم نشسته، شما بهتر میفهمین که اوقدر ما فعالیت جدی را که شامل یک با او مثال وزن را بلند بکنیم یا خستگی را با کارهای دستی خود احساس بکنیم اوقدر نیست، لیکن با قدم زدن، با حرکاتی که ما انجام میدیم، ای امو ارگانهایی که داخل بدن ما و شما است، مثل قلب ما، مثل گرده های ما، مثل شش ما، مثل سایر ارگانهای حیاتی یا عضوهای حیاتی که در داخل بدن ماست، اینا هم امو حرکات یا امو موارد تمرینی را که نیاز دارن با این گردش شما میگیرن. دکتر صاحبی که توصیه کردن که ما حداقل باید روزانه 40 دقیقه قدم بزنیم، طبعا که قدم زدن و استفاده از پاها فوق‌العاده یک کار خوب و یک وقایع خوب برای جلوگیری از امراض دیگه ارگان‌ها، خصوصا حتی ما همیش که نشسته می باشیم از نظر روان هم خسته می باشیم، مغز ما خسته می باشه. این قدم زدن برای ما شرایط را مثل بسازه، برای علاوه که ما محیط خود می بینیم، اطراف خود می بینیم، از نظر روانی آرام بشیم، برای خود انمی تحرکت هر عضو ما هم خیلی مهم.
معروف صاحب، اگر شما هم چیز برازی علاوه میکنین برازی به خاطر جلوگیری امراض مختلف باید سپورت شوه و مخصوصا این پاها صحیح امی مفاصل از این قوی اگر نشمه، حتی اون یک مثال داد، گفت یک تجربه شده اگر یک انسان 2 هفته متواتر از جای خود شور نخوره و قرار خواه کنه، یعنی هیچ کار نکنه، حرکت نکنه، میگن که امو عضلای از او بیخی ضعیف میشه، یعنی صحت از او بسیار زیاد خراب میشه، یعنی به دیگه مریضی ها هم را پیدا میکنه، میگه تجربه نشان داده. معروف صاحب، شما به خاطر حفظ پاها چی توصیه میکنین؟ برای از اینکه ما قدر پایمای خود نمیفهمیم، وقتی که لنگ شدیم باز میفهمیم، یا که چپه شدیم میفهمیم، یا که شکست میفهمیم، نیست مگر پیش از پیش اگر قدرش بفهمیم چی تو خواهد شد. معروف صاحب،
بسیار خوب است، یک معلومات بسیار خوب جامع و عالی را جناب احمدی صاحب ارائه کردن که من موافق هستم با مو حرفا و دیدگاهشان. هدف از حرکت پاها دفعه نخست نمو موضوع اکسرسایز یا سپورت است، یکی که قدم زده شده و یکی بهتر است که اگر بایسکل رانده شده و یکی که اگر جن میرن یا آبازی میرن، بسیار یک نوع سپورت اکسرسایز را بکنن که مو انرژی را که روزمره میگیرن او با مصرف برسن. و موضوع بعدی بمونه موضوع تقلصات عضلی. زمانی که اگر عضله تقلص نکنه و یا که تنبال بمونه، عضله به طرف خوردی میره، چون که به اثر تقلصات زیاد کلسیمی که انسان روزمره میگیره این تبادله میشه و عضله بالاخره اون فعالیت خواه نگاه میکنه و به فعالیت که نگاه میکنه طبیعی است که سرکلیشن یا جریان خونی که لازم است به قسمت میره که واجب میشن احمدی که اشاره کردن که هر فعال اکتیویتی یا فعالیت را انسان بکنه همه خدر وصلا جریان خون سریع در روزی خود میرسته باشه که خود جلوگیری کننده از ایجار یا دوزید آمدن پاتولوژی یا امراض است. ولی بعضی مسائل استثنایی وجود داره، فرضاً یک انسانی که اگر به اصطلاح پا نداره یا کانجنیتال یا یکی در اثر حادثات مریض میشه، اونا اگر پا ندارن پس اونا انسان ها صحتمند حساب نمیشن. ما فکر میکنیم که به صورت کل حرکات فیزیکی چی از پا باشه چی از دست باشه کمک کننده
است
به خاطر
حفظ
صحت انسان.
والا پروفسور صاحب، بسیار خوش شدیم، از بسیار زیاد از شما معلومات گرفتیم، مستفید شدیم، امیدوار هستم که قناعت شنونده های عزیزم حاصل شده باشه. وقت برنامه ما به پایان میرسد، بسیار زیاد تشکر پروفسور دکتر عبدالله احمدی رئیس شفاخانه وزیر اکبر خان، پروفسور دکتر محمد حسیب معروف متخصص ارتوپدی و جراحی ستون فقرات.
لمبا کنا تیر پزڑگی میشی لمبا کنا تچرا تو آہے چزا کنا تچرا تو آہے چزا کنا تیر پزڑگی میشی لمبا کنا تیر پزڑگی میشی لمبا کنا تچرا تو آہے چزا کنا تچرا تو آہے چزا کنا سر خورے با دوا کنا اس دپ سر خورے با دوا کنا تچرا تو آہے چزا کنا تچرا تو آہے چزا کنا